السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهم نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بیلابیل راپورونه هم ولرو، خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. په خوست کې د وی کورونی 15 غړي وژل شوی دی. د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړې کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځنډوي. د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي رادیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل شوی.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده. له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانیستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د خوندزیو په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانیستې دي.
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول. جمهوري ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی. د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. عبدالواحد پټن چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خېلو کلی کې د پیښه ځای ته ورغلی وو، نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه به څیړل کیږي.
15 کسان یو حاصل د درمالینو او یو ډریور وو، د ملایان صاحبان یو وارث وګړي، د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي. دغه وژل شوي دي یو 15 کسیز پلاگه تین شویده که دا موضوع دقیق او چیری او گزارشونه بیا پا بعدن دا مدباد سر بشریک شید.
تاسی ازادی راژیو تغواجی است. پا کندهار که ملی اردو وی پا خاکریز ولسوالی که تیرش پا دا طالبانو یو حمله پا شاعتم بولیده. دا 215 اطل قول اردو ویان وی چه وصلوالو طالبانو تیرش پا دا خاکریز ولسوالی پا شاغوندان سیمی که دا ملی اردو دا زواکون پر یو مرکز حمله وکره. جگران یحیی علوی ازادی راژیو تو ویل.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده، چې په نتیجه کې لس تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
شغلی علی وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې یو لس کسان ټپیان شوي دي. د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل شوی چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه. شغلی نوري وی چې په ټپیانو کې دوه سرتیري او 9 تنه ملکیان شامل دي. یو راکټ د ولایت، بل د پوهنې ریاست او دریم د ښاروالۍ ریاست په انګړ کې لګیدلی دی. وسلوالو طالبانو د دغو راکټي حملو مسؤلیت منلی دی. د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسي تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. والی محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسي تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي. د ترکیې حکومت په یوه فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل لرې کړی سوي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن صادر سو، په ترکیه کې 12 دولتي ټولنې، 12 ټولنې د غرض درې ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل هم بند شول. د ترکیې حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 کلن اضطراري حالات پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغو دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیې جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سوي نه وي، لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورباندې موافقه کړې وه. تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولی و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بدماشانه ډوله غوښتنې مطرح کوي. د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وزندوي. دغه شرکت په یوه لنډ اعلامیه کې خبر ورکړی چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 کال کې تهران ته خپل الوتنې بندې کړې وې، په 2018 کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والي نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي، لسمت در وترل لپاره له خیرو هی برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت را وترل ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پورې اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پام دیاره د ولسی جرگی یو غړی سره هم غږیدلی یو.
افغانستان دیدی تاثیرات طبیعی خبره ده چې مثبت دی، په خاطر دیدی چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده استوله.
د لوګر د ولایتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي، خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او کچېره طالبان په خپل وعده و نه درېږي او د موږ مسکاته بوتړي، نو موږ خلکو سره ولایتي شورا همغږي سره موږ د مکاته خپل خلاصو او بیا باندې د دې مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونه دوهم نیمه د ورکو شوی وزیزانو او د انصاف پلټه کې خبرونه ته ځانګړي شوی لمک سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب: افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانستان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرح بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی، او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسی.
د ناتو سرمشي زبا د روانې ونې د پنځ شنبه پرز د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د دوه ورځې لپاره جوړه شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمس اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلو چې په دې سرمشي زکباله ولسمشر اشرف غنی سره د سولې پر وړاندې زو ابتکار بحث وشي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لار وموندل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته ویلیو چې افغان حکومت د ناټو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر دانی چې دلته په سوله باندې بحث کیږي د شي د هغه اړخونو د پاکستان په شمول باندې افغانستان په جګړه کې نقش درلودل اوس د هغوی لپاره به داسې طرحه جوړیږي چې څنګه په سوله کې نقش ادا کړي.
د ښاغلي خادم په خبره په افغانستان کې دننه د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خنډونه له منځه وړل شوي او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبته نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غناست په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجید دې سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې په دې هلته د ناتو سرمشریزه غونډه هم بي پغې کې د جمهور رئیس او د اجرایي رئیس د دواړو غوښتنه دا ښایي چې دا د افغانستان لپاره ډیره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجلس صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیوال اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډیر د لپاره لیواله ده، او تاسو به دې خبره اوریدلې وي چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او دا ورځ وژنه نور بند شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي چې د افغانستان او افغانان ترمنځ یو تفریقه چولې ده او دوی دلته خپل مخه د لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي د لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې تر رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه وادونه چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستي کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونه سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسي مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د هغوی همدغه هیوادونه د دوی سره ښه اړیکې لري او مرستي ورسره کوي.
بل مجدي صاحب، ورسته پوښتنه کا په لنډه توګه راته وایاست، د دغه غونډه ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنه وکړي او په خپل کې کوم مسایل باندې هوکړي تر څو چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تملري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تملرو چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس لخوا یا د افغانستان د ولس لخوا غوښتنه شوی د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبای کوي هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میسته کې نوي. دریم هغه پریکړه چې د پروسې کې د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کیږي هغه تصمیمونه کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بیل د دوی همکارۍ نم دا ناشونه دی راکړ. نو زه فکر کوم چې په دې کې نړۍ څومره چې افغانستان حکومت ته مسؤلیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په
په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې حال حضور لري. دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره دغه هیواد لخوا دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې دغه جرګې یو شمیر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودې. وی ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لوسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان دښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنگ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان اسو دي
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات لکړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیز کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنشه که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو زمونږه غږ له ازادي رادیو ناوړه د لوګر دولتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانګزی نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خونځي او د بیا خلاصېدو اجازه وکړي خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. لدې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځي او نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومان او د دوی لراتلونکو سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 خونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس دغه ولایت دولتي شورا مسولین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د خونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانګزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر 10 پورې به دا خونځي خلاص کړي خو په خبره یې دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که
باشه اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنی سیستم او غونزی اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنکړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې یې په یو غږ ودرېږو دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نهه دېرش ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ ده ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي ښاغلي عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښ یې کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معرف له دې عمله چې یو غیر سیاسي غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي نظامی او یا هم د استفادې اقدام د منلو وړ نه هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي دوی اصلا د خپل بچو سره ظلم کوي بنان د خپل بچی راتلونکي چاره کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی دا تر ټولو غټه دښمنی
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په لوګر کې خونځي تړي بلکې لدې مخ کې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې خونځي تړلې دي خو په ټوله کې دا خونځي داسې وخت تړل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولای دی
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سم یو نړیواله مسله که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه خو اوس دواړو هیوادونو یو اربیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړی مشي د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي دي
مننه اکرام د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د قادونه د امریکا د بارونو شر وزیر پرون جاپان کې حالت د جاپانی مقامات او د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دی چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا بیت ثابت هم شی تر هغه په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي اکرام بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته نتمه درلود چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنس لکتنې روسه به امریکا خواکي اما دا مسله پمپیو چې دا به پرځې پاتې پاین حل کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د زینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړي مثلا هغه ویل چې د امریکا غوښتنې د سدي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي د هغه غوښتنې او یو طرفه دي زمونږ ګټه او منافع پکې په پام کې نه نیول کیږي نو امریکا ویلي چې کچې ته د غوښتنې دی او مجرم غوښتنې نو بیا د غوښتنې خود نړی دی چې کوریا ټاپو اس مبد لاټومي وسلو پاک شي او نړی بیا نړی نو مجرم دی یوازې امریکا نه ده شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کارنه دی او د خبري او د موافقه چې د ترامپ او د کیم جونګ ترمن شوی هغه ته صدمه رسېږي
هغه په سنگاپور کې چې سمو د مخ کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن تر سره شو تقریبا د کوریا په ټاپوز مکه د کومه اټومي مسایل چې و دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه مو شو نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګ یانګ ترمن زی بیا اختلافات راپورته کړي
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبله او د کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمې د لری وټن وشتون کومې زلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلو چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسأله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړه لوري موافق دي، خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګډه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافاتو خبره پورته کړې ده او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ تراکي یو څه په جواب مقابل کې موږ ورکو. د سینې شي کېده چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو او همیشه د دوی انتقاد دا چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي، نو د اختلافاتو اصلي مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، و مو ریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنز په سنگاپور کې تر سرمشري وروسته کسوم د شخړه ختم وبلل شو، خو اوس دوه هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې اوشمیر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غزیدو لکبل په ټولنه کې د اقتصادي سنزو په ځنګړی توګه د فقر او ناداری لمند پراخیدو په حال کې ده او دغه عواملو د دی ولایت ګڼ شمیر ماشومان شاقه او د سختو کارونو تر سره کولو ته اړوستي دي. اجمل اریان لسیمی نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې غزیدو فقر او اقتصادي سنزو ګڼ شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړوستي دي. په نوموړي ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنوی او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمیر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړ وسی دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راچوي کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورنیو اړتیا پوره کړي، خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نن ماشومان د راتلونکي ټولنې شخصیتونه هم دي. کچري ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکي ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی لدینه رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو تن مدافع عنایت الله خلیق بیاوی چې په ټولنه کې د فقر په دیدې زیات شمیر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي که چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي، نو ښایي په راتلونکو کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمیرل کېږي او موږ دردونکې بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤل بسم الله وزیری هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
کمیسیون مسؤل بشر افغانستان
نگرانی فوق‌العاده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپل جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو ځانګړی تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد زهیر اعظمی هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې منی او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړي خو بسنده نه بولي.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سپن است که برای اطفال آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و
منازعه د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم یو مدیریت لرو چې د بېوزله ماشومانو، بې سرپرست ماشومانو، د جنگ ځپلو ماشومانو او د فقیرو ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کوي او د هغوی ستونزې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي تر څو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چې له 15 کالو راهیسې د دې ولایت بېلابېلې برخې د جګړو او د نامنویو شاهد دي. نامنویو او جګړو په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمنې نور هم پراخه کړې ده او له کبله یې نادارۍ او اقتصادي ستونزو یو شمېر خلک یې مجبور کړي.